صافي سي عبد الله بوهان سي عبد الراجيبي په دویمه برخه کې ځواب ورکړي. اوس د افغانستان کورنی خبرونه صفي الله ستانک زیر وړاندې کوي، ورپسې نړیوال خبرونه اورو. دوستانو د خبرونه په دویمه برخه کې همدغه بحث دوام ورکول، موږ سره پاتې شئ.
سلام د خبرونو سره ټکی په ننګرهار کې په زرګونو خلکو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوی افغان پولیس محمد قاسم جنازه انتقالوله د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. محمد قاسم نن د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي د ماین په چاودنه کې اته سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. اوس هم پوره خبرونه. په ننګرهار کې په زرګونو خلکو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوی افغان سرتیری محمد قاسم جنازه انتقالوله د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي مظاهره کوونکو نن په داسې حال کې د وژل شوی افغان سرحدي پولیس جنازه وړله چې د سړک غاړو ته په سلګونه خلک د ګولانو لګېډې سره ولاړو او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. د افغان سرتیری په خیوي ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې سلګونه خلکو برخه اخیستې وه. افغان چارواکي وایي چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنز په نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی وایي پاکستانی لوري ته تر دې ډیر تلفات اوښتي خو دقیق شمیرې نه دی څرګند. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د دې نښتې په نتیجه کې افغان ځواکونو د ډیورند پر کرښې د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه او پوستې له منځه وړې دي. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ماین په چاودنه کې نن اته سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قومندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز پولیس د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه بابوس کلی کې وژل شوی دي. د ویل چې سیمه ییز پولیس نن لغرمې مخکې بابوس سیمه ته په غزمه روانو چې رینجر ډوله موټرې د سړک غاړې پر ماین والوت او اته پولیس پکې وژل شول. بابوس د لوګر له ناامنو سیمو څخه ده چې وسلوال مخالفان پکې ډیر فعالیت لري. د نورستان په وانتل وسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د یوې بی پیلوټ الوتکې هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د نورستان والی تمیم نورستانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وانت په امشوزو سیمه کې د وسلوال چې یوې قماندان او بلې ساتونکو وژل دي. پرون هم په دې سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ابو سلیمان په نوم عرب وسلوال وژل شوی وو. طالبانو که څه هم د نننې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د پرون پیښه کې د عرب نه بلکې افغان وسلوال وژل کېدل تایید کړي. د میدان وردګو چارواکي وایي په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو یو سیمه ییز قماندان وژلې او د دوو پاکستانیو په ګډون څلور وسلوال نیولې دي. د میدان وردګو د والی ویاند اته الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وژل شوی قماندان نبی الله نومیږي. د خغلی خوګیانی په خبره د طالبانو دغه وژل شوی قماندان به ماینونه جوړول او په تروریستي فعالیتونو کې به ترې کار اخیسته. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. کورنی خبرونه همدلته ختمیږي. بهرنی خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د یوه هندي زنداني له وژلو وروسته د هند سریاست منموهن سنگ له اسلام آباد د عدالت غوښتنه وکړه. سرابجیت سنگ له شپاړس کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو. نن سهار وختي د مړینې خبر خپور شو. تیره اونۍ له رپورټونو سره سم نورو زندانیانو په لاهور کې سرابجیت سنگ وهلی وو او د خبر له مخې زندانیانو په سر پر خښته وهلی وو او له اخیستو ټپونو یې نن سا وخته. د هند سریاسم د انټرنیټ په ټویټر پاڼه کې له پاکستاني چارواکو غوښتل چې دغه مسول کسان عدالت ته راکړي شي. منموهن سنگ څرګنده کړه کومو کسانو چې برید کړی هغوی واشیان دي. د هند اپوزیسیون ډلې د حکومت پر عکس العمل اعتراض وکړ. د هند اصلي اپوزیسیون ډلې بھارتیا جنتا ګوند ویاند مختار عباس نقوی نن په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل په بې شرمۍ د یو شیطانی سازش لمخې د پاکستان د حکومت تر سیوري لاندې د دوی استخباراتي ادارې ISI او وسلوالو یو هندۍ سرابجیت سنگ واشه. دا لوی جرم دی، لوی ګناه ده. د هند حکومت هم ګناهګار دی چې په پټه خوله د خپل یو تابه د وژنې سیلبین دی. سرابجیت سنگ د 1990 کال د یو لړبمی چاودنو په تور په اعدام محکوم شوی و. دا چاودنې چې په پنجاب کې شوې وې پکې 14 تنه وژل شوي وو. د سرابجیت کورنۍ ویلي وو چې دی بې ګناه دی. باکو په ایران کې د خپل دوه اتباعو د نیولو لپاره د وضاحت غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په تبریز ښار کې د دوی کنسولګری ته نن ایراني چارواکو ته د دې کسانو د نیولو لپاره اعتراض لیک وسپاره. ایراني چارواکو دا تایید کړه چې د آذربایجان ساينس پوها خالد خالد او د هغه همکار په تبریز کې د اپریل په 10مه له څلورو ایرانیانو سره چې هغه هم له اصل ازریان دی ونیول شو. تیر کال دوه ازریان په تبریز کې په دې تور ونیول شو چې د ایران په ختیز ازربایجان ولایت کې د تجزیه لپاره هڅه کولې. تیر کال ازربایجان بیا 22 ایرانیان د جاسوسۍ په تور ونیول. خبر ورکړل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځیانو د حمس له شاره د یاغیانو د ایستلو لپاره پرمختګ کړی دی. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي حکومتي ځواکونو نن د حمس شار مرکز ته نږدې وادي اسیا سیمه ونیوله. د بشار الاسد پوځیان هڅه کوي چې د شار له مرکزي سیمو یاغیان وشړي. تر یو کال ډیر وخت شو چې دا ځای د سوریې د یاغیانو په لاس کې دی. حمس د مرکز دمشق په شمال کې په نږدې 160 کیلومتره کې پروت دی او د سوریې دریم ستر شار دی. له دوو کلونو راهیسې چې په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی دی، حمس له هغو ښارونو څخه دی چې ډېرې سختې جګړې پکې شوي دي. په ټولې سوریې کې د روانو شخړو له امله تر اوسه 70,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په شمالي کوریا کې چارواکو اعلان وکړ چې نیولی امریکایي تابعیې په 15 کاله شاقه حبس محکوم کړ. د کوریا دولتي مرکزی اژانس وویل یو امریکایي کینت بی چې کوریایي ریشه هم لري د شمالي کوریا د کمونست رژیم پر ضد د دشمنانه هڅو لپاره زندانی شو. تر اوسه د دې تور پاړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. بی په نومبر کې هغه وختونه ول شو چې د شمالي کوریا شمال ختیز بندري شهر راسون ته داخل شو. د بی ملګرو ویل دي چې هغه د ګرځندویانو لار شو دی. د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتنه لري چې بی د بشري خواخوږي لمخې خوشی کړي. کینت بی ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې ده چې د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ اړیکې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د توغندیو د آزموینې له کبله خړ پړ دي. ټاکل شوې ده چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر هندریک کاپرالس رسمن د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړي. په دې انتخاباتو کې کاپرالس له نیکولاس مادورو ماتې وخوړه. کپرالس د مدرو حکومت غیر قانوني وباله او ویل چې دای به د پنځنبه پورس د وینزویلا سترې محکمې ته عریضه وکړي. رسمي نتیجې څرګندوي چې مدرو کپرالس ته د 1.15% په توپیر د اپریل د 14 نیټې په انتخاباتو کې ماتې ورکړې ده. له متحده ایالاتونو پرته اکثر هیوادونو د وینزویلا د انتخاباتو نتیجې په رسمیت پیژندلې دي. د بحرین شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه د آسیا د فوټبال د فدراسیون مشر وټاکل شو. د دې پخوانی مشر محمد بن حمام پر ځای تعین شو چې پر رشوت تورن شوی. نن چې کله په کوالالمپور کې انتخابات وشول، شیخ سلمان له 6 درېش رای خپل کړی. د بحرین د شاهي کورنۍ دغه غړی د دې سربیره غوره شو چې پر هغه انتقاد کېده چې په بحرین کې د دیموکراسي پلوه اعتراضونو پر مهال د خپل هیواد د ملي ټیم بشري حقونه نه وخوندي کړي. دا سه ادعا شوی وي چې د بحرین د ملي ټیم یو شمیر غړي او مسولان د حکومت ضد اعتراضونو په وخت لري شوی وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د آسیا د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر بن حمام چې د قطر دی د اداري فساد په تور لکاره ګوښه کړ. اوس هم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت
سلام د هوا پیژندنې ملي ادارې د اټکل مخې د کابل او څو سترو ښارونو د هوا حالات په لاندې ډول دي. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 9 د اسماني لمرین کودل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 14 اسماني هم نیمه لمر دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 14 اسماني نیمه وریځ. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټې 18 اسماني لمرین دی. او په کندهار کې به د تودوخې ډیر بخې په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې هم 14 تر بیا.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
تشکر. شنوندگان نهایت عزیز، دوباره خوش آمدید میگویم به برنامه در امواج آزادی. موضوع بحث ما روابط میان قوای مقننه و اجرایه. مهمانای محترم ما هستن پوهان ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، محترم ناهید فرید عضو ولسی جرگه، دکتر صاحب ظلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشتران جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشاط افغان. البته در قسمت بحث سوالا مانده بود در قسمت اول کنار جواب میتم، من تا قابل یادداری است که در قسمت دوم ما زیادتر روی راه‌های حل، یعنی بعض راه‌های حل با میهمانان عزیز صحبت میکنیم، پیشنهاد بکن اگر مشوره شوا به کسایی که آرزو دارن. خب پوهانس صافی به سوالات اگر یادداشت کنیم کوتاه کوتاه جواب بدین، اگر نی باز بریم روی راه‌های حل، گرچه کسی ما شما را مچم گوش میکنه نمیکنه یه رئیس جمهور اینا، به هر حال بفرمایید.
هزار دفعه تشکر نظر صاحب محترم. یکی از سوالایی بود که چرا دو پارچگی در پارلمان وجود داره. من فکر میکنم محترمه نایید فرید از نزدیک چون شاهد از این امر است اینا بیشتر رو توضیحات خود دادن، اما ما عمومی طور گفتم میتونم که کی وحدت ملی در جامعه تامین شده، کی ملت یک پارچه است هنوز و هیچ چیز سازمان یافته و حکومت حکومت ازبی نیست، پارلمان پارلمان متشکل از احزاب نیست، هر کس نماینده یک جنگ سالار است یا نماینده یک قدرتمندی که در بالا در دولت قدرت داره شیشته است، یا حتی متاسفانه بعضی ها نماینده کسای دیگه هستن و کسی که راستی یک دنده و وطن پرست و خادم با وطن خود فکر میکنن که از طریق قوه مقننه اجرای خدمت خود درست و صادقانه کرده بتانن، فکر میکنم که در اقلیت هستن. از اون لحاظ دو پارچگی است که یک طرف به نفع خود از اونا استفاده میکنن و طرف دیگه به نفع خود که به مرای پرتن و به نفع یک از اینا حل شوه. آقای عبدالقیوم سائل از غزنی سوال کردن که باید یک پیشنهاد کردن که یک قوه باید جور شوه و قانون باید باوجود بیاید که از این هر سه قوه مونیتورینگ و تفتیش بکنه که اینا چی کارهای خراب بد انجام میتن یا چی کارهای خوب انجام میتن. این درست است که مکانیزم گرفتاری یا انگشت ماندن بالای از این سه قوه که کی خیانت کرده و کی نکرده و او باز به دست قانون سپرده شوه از لحاظ تکنیکی وجود نداره، اما در قوانین این همی هر سه ارگان ها و در قانون اساسی هم ای پیشبینی شده که اگر اینا هر کدامشان خیانت میکنن با چی باید تن به تن و ای رسک چطور باید بگیرن، مثل که در یکی از مواد قانون اساسی هم که ماده 62 است ای ذکر شده که او بعد از ای که تثبیت شد باز میکنزم برش با وجود میاد، اما ای که یک میکانیزم عالی تر از ایزی عرصه قوه وجود داشته باشه و اینا را بتانه که مواخذه بکنه یک ذره مشکل است. ما نظیرش در جهان هم نمیبینیم تا که وجدان خود انسان نگویه که ما کار صحیح میکنیم، در غیر از او محکمه ملت خواهمیشه چیخ خود زده ده. از طریق رسانه ها و انگشت مانده به این ارگان ها که کی هم را از اینا خیانت کرده. و ملگری صاحب ده خوست نه تلفون آقا خبری وکړی چې هغه ویل چې فیلی پارلمان کې کافی جنایتکاران و نمایندگان شته دي و آینده که هم با همدغه سی وی او هغه چاچ مجرمین دی جنگی و او د بشر دی حقوق و مجرمین و دوی ته د قانون د مافیات راوستلای دی، آیا که آینده کوم نظام راشي دا قانون د مافیات به بیا هم عملی وی کنه؟ نو خبر داده چه که نظام پا تغییر ده نظام رایشی پا افغانستان که پاینده که اواغه ده ملت ده خوانه رایشی فکر که اومد چه اغا چه کمبودیگان یا نقایس چه ده یول سوته رو کلو که پا ده نظام که موجود و اغا برا سپولی، لکه که پاکستان که ولشی چه مشرف ده امنیت ننیول و ده به نظیر بوتو پا سر محکمه که نو ده ملت خود ده تباشه و ده پا افغانستان که کبل نظام رایشی نیده قانون تا ورته ده او نه دا قانون دغه پارلمان خپل باید د نشرم ولري چې دا یو قانون وضع کړی ده او پورته عمل شوی.
بخنه ډیر غوړم تاسو ته په پوره احترام ستاسو نظریات ته همیشه احترام دوستانم لري، او فقط د ملي وحدت مسله تاسو یاد کړل یو دیو مثال یو بلګي په شکل باندې یادونه کوم چې دغه د ګوشتې په مسله کې چې یو سرحدي ځواکونو یو عسكر ووژل شو، دغه د جنازې په مراسمو کې ملون او تزرونو کسانونه په ننګرهار کې ان ګډون وکړ او ټولو د ملي وحدت پر روحیه باندې ان په دغه جنازه کې ګډون وکړ. دغه راځه فیسبوک که تاسو خلاص کی یعنی د افغانستان د ګډ ګډ نه خلکو چې په کومه ژبه پورې مربوط دی یا په کوم سمت او یا په کومه منطقي پرته له دې نه یعنی واقعا د سیو یو عکس العمل خوده لري چې دغه په ملي مسایلو کې افغانان سره متحد کیږي. نو دا یو ښه خبر دی په دې خاطر چې افغانان په ملي مسایلو کې اوس بیدار شوي دي، خپل یعنی مسایلو ته ډیر متوجه دي، په ګټه او تاوان باندې ښه پوهېدلي دي. د تیرو وختونو په نسبت یعنی یو امیدواري په هانسه موجوده نه ده ستاسو په نظر چې په دغسې مسایلو کې چې دغسې ملي مسایل رامنځته کیږي بیا ملت یو را بیداره کیږي او خپل کوم اختلافات چې دي هغه یوې خواته کوي؟
بله، دا بیخیز تایده او ما دی کشته ده. اما همیشه چه پا افغانستان بنده دی خارجی قوا و دی خواهم یرغل شوه دلتا پا ملت که ملی وحدت وجود درلوده ده، هیچ قوم اینه دی گوختلی چه خارجیان دلتا حاکم اوسی او یا اوزای دی اغا پا زد بنده خپلا مبارزه مخبری ولی ده. کداسی او ملی واقع اوشی هم دی طول آواز یاو ده، مگر پروبلم داده چه دا ملی وحدت دا سی ارگانیک او سازمانی افته نده تامین شوه که کم وقت کم واقع کیگی طول ملت پا یا واواز دیگه مخالف که دهشی. مگر زوهم ولی دست واقعات گوشی ملی وعدت که تامینی حتی وقایع کیگی، ملی وعدت که تامینی حکومت سمولشی، نظام سمولشی، قضا سمولشی، پارلمان سمولشی، ملت سم نمایندگان لگلشی. پا دل از بنده پا اوغ سطح نده تامین چه منگتن ارزو لرو چه هر س سمشی او با ملت در افغانستان در ربلو نخلاص.
بله، خب اگر روی راه های حل اگر بیم دکتر سیب زابلی، یک موضوع به می فکر مگشت ممتر بگویم می فکر بخلم یک راه اصلی اساسی همی سمیل امیل وقتا که امی دولت اسلامی افغانستان میگم امی کلمه اسلامی را تغییر بدیم به دولت جنجالی و رزی که دقل هم اسلام خود بدنام نکنیم. ما شما خود در بین خود این چندین سال هستی که هم میزنیم دقل هم نام اسلام خود لکتار نسازیم و رزی که در دوران خلافت اسلامی میبینیم اما آخرین خلافه مثلا عثمانی را اگر میبینیم 40 تا صدر اعظم به خاطر اینمی رشوت و مشوت یکپا اعدام کردن. از او خاطر در این جاله میبینیم تا ریاست جمهوری اعتبار از بین رفته، قسمی که معلوم میشه مثلا از سیایه میگن ما چم پیسه میایه، در حال که مثلا در ترکیه وقتی که به ناتو داخل شدن امو صدر اعظم اعدام شد به خاطر، در حال که کار غیر قانونی هم نکرده بودن. از او خاطر این مسائل جدی نمیشه. چطور میشه که یک دولت جدی یعنی موضوعات جدی بگیره؟ زابلی صاحب شما خود گپ زدن میرین، خود گپای شما رو هم کسی گوش نمیکنه. چاره اصلی چیست که واقعا مردم جدی بگیره، دولت جدی بگیره، وکیلات کارا رو جدی بگیره؟ یکی یک قسم شوخی و ریس مسائل شد در افغانستان فعلا. بفرمایید.
بسیار تشکر نظر صاحب محترم، صحبتاتن بسیار شیرین است، استاد ما هستین. با وقتاً که گلون ما خوالا پاره شد، کاش که ما یک نظر به قانون یک صلاحیت می داشتیم که امیر جمهور ما بسته کده می تانستیم. باور کنی که معاونین شه خودش وزیراش میشه ما کلیک در زندان می نختم. با وقت با وجدانم برتان میگم یکی قانون دیگه چی
است؟ قدر جدی نگفتیم، صحیح گفتیم،
باور کنی
ما دغم نریم،
باور کنی جناب نظر صاحب از امور ریاست جمهوری خود رئیس جمهور که امیر به ملت خود نگوید که تابع 12 سال 11 سال که چیزی ما کردیم بدون مشوره ملت کردیم، بارزی ما را معاف کنین، ام یک سال ما مانده بری ما وقت بدین که ما برتان دولت بسازم. درست ده غیر از او هیچ کس به اون اعتماد نمیکنه. آلی ما شما وقت داریم، اون محمد قاسم شهیدواری بچادی وطن تانو زنده است که جان خود قربان میکنه. ما مشکلی که داریم ایتو مشکلی نیست که غیر قابل حل است. جناب نظر صاحب اگر جمهور صاحب معاونین پارلمان قوه قضایه خود وزیر صاحبا اونا هر کدام به قانون اساسی پیشتی ملت قسم خورده، بلی از خدا وقتی یک نفر مسلمان باشه قسم بخوره چرا من قسمی خود باز میشکنه؟ یک دفعه ما و شما سر مجاهدین تانوس امو تانا منده که در خانه خدا اونا قسم خورد که بین خود اتحاد میکنی، ولی متاسفانه دو نیم روز بعد اونا شکستن قسمی خود. آل سرمی دولت عین قصه تکرار شده میره. ما میگیم که رئیس جمهور با وزرای از وزرای اونا متهم میشه به یک جرم اونا ایش مداخله نکنه، اونا رو بمانه به نهادایی که اونا رو تعقیب میگیره، محاکمه اختصاصی خاص بشن بسازه. اگر پارلمان کدام خیانتی میشه نکنه، پارلمان نفر تحت نام مسئولیت پارلمانی او رو معرفی کنه به سرانوالی و نهادای عدلی و قضایی که اونا خودشان کار خود بکنه. سرانوالی رو وزیر صاحبی رئیس جمهور تحت مراقبت بگیره. چرا اوجم بسیار دزدی است، ما مستند اسناد داریم، اونا هم پاک نیست، اونا رو بگه که بلیاز خدا تا وقتی که کدین درست است آلی یک سال مانده، شما هم کاری که مطابق قانون است امور عملی بکنین. با میرکم به وزرای خود بگه، به والیای خود بگه، حتی به شهروال به ولسوال خود بگه، یک کاری مشکل نیست، یک کاری عزم بسیار راسخ میخواد.
دا خوب پدی ترتیب دراتون که دپاره څه اوس پروگرام شته کنه، څه قسم یو سړی برازی یا به څه قسم اشخاص ټاکل کیږي ستاسو په نظر؟ دې دپاره کوم برنامه یا پروگرام ستاسو پدی دا څو کسان چې دا وطن درد سره ډیر زیات دی، په دې کې داسې تفاهم ته رسیدلی یاست چې څه قسم انسان خلکو ته باید څه وویل شي، چاته باید سړی رای ورکړي، څه قسم باید برخورد وشي د دې مسایلو سره؟ په دې ارتباط کار شوی ده که یوازې انتقادونو باندې اکتفا شوی صاحب؟
جناب الکوز صاحب تیرش په موږ تقریبا یو دودیش نفر سره ناستو، په دې کې ارکا مستادان د پانتونو ول، په دې کې د پارلمان بازی غړي ول، په دې کې بازی روشن فکران ول، په دې کې زموږ بازی نور مجاهدین رونه مو پاک خلک زموږ په نظر وکښې نستو. یو قسم مو سره وخوړی چې بعد دې به په ولایتو کې ګرځو، خلکو ته به د حکومتو رنګونه وایي، د خلکو شخصیتونه به ورته معرفي کوو چې څوک سره په کومه برنامه روان دی. د خدای په لحاظ څوک د چا دپاره کار نه کوي، یو دار شخصیت دې کارو کې زغه د افغانستان په درد باندې خبري یو مسلمانی دې خلکو ته په اصطلاح وفادار اوسي. موږ چې ته داس نوې ست په دې راتلونکي انتخاباته کې کارځي سات راي ورک، د ورور ته راي ورک، یا فلانکی ته، یا ماشال فین سات راي ورک، یا بل بل بل، ځکه موږ دوه ټول موږ امتحان را کړی. خو یو شی چې موږ سره پات دی، د دې ملت په اصطلاح هغه لوړه رویه ده، دا ملت اوس په دې باندې حکیمت لري چې بل نظام سره راځي. موږ به خطاوز نه داس یو افغان ته راي ورکو چې هغه د افغانستان په
سلامت شي. محترمه ناهید، تاسو ته هم یو دوه پوښتنه کوم چې راځي وي دا پارلمان کې ولې ولې ګډوډي ده؟ نسیم
بله، یکی از سوالات این بود که چرا در پارلمان تکثر افکار هست؟ بله. چرا افکار یک جای نیست؟ چرا با وجود این که همگی در یک خانه هستن فکرها متفاوت هست؟ ببینین، ما به همین دلیل سیستم حزبی را پیشنهاد کردیم. احزاب یعنی دموکراسی، مؤلفه اصلی دموکراسی هست که ما احزاب مقتدر داشته باشیم که افکار جمع بکنه و بتانیم پارلمان داشته باشیم که پرسشگر باشه. هرچی این پارلمان تحت نام احزاب کار بکنه بهتر میتونه مقتدر باشه. اما همین سیستم حزبی آنقدر هنوز به قانون انتخابات از پارلمان تصویب نشده، آنقدر دخالت ها از طرف قوه مجریه صورت گرفت و سیستم حزبی را آنقدر بر علیهش کمپاین منفی کردن که متاسفانه این سیستم در انتخابات رأی نبرد. مسئله دیگر، سوال دیگری هم که یک برادر مطرح کردن که راه حل چی است بالاخره، و گفتن که یک عده با زور و زر آمدن و پارلمان راه پیدا کردن. این عده با رأی مردم آمدن به پارلمان. این چرا فراموش میکنیم که همین مردم رأی دادن به یک عده؟ چرا فریب خوردن؟ چرا قبول کردن که همین وکیل میتونه واقعا نمایندگی بکنه، وقتی که باور این وکیل فقط داشتن خانه های برج رقم و چندین منزله هست؟ چرا به کسانی که واقعا میتونستن از اونها در پارلمان نمایندگی بکنن، نماینده های واقعی بودن، رأی ندادن؟ و راهکار هم همین هست. در انتخابات بعدی مردم عزیز وقتی پای صندوق های رأی میرن، رأی خود با یک متاع کم ارزش سودا نکنن، واقعا برای آینده این ملت رأی بدن، وجدان خود پیش خود بگذارن. یک سوال دیگر هم که در مورد وزیر داخله مطرح بود که چرا نامها رو افشا نمیکنه. وزیر صاحب محترم به پارلمان نیامدن دیروز و یک مکتوب فرستاده شد از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی و بهانه منافع ملی گفتن به اساس منافع ملی ما نمیایم به پارلمان که بگوییم نامها کی هست. من میخوام این سوال دوباره از اونا پرسان کنم، کاش میبودن امروز و جواب میدادن که آیا واقعا اعلام این قضیه بدون اینکه اسناد وجود داشته باشه، شما تعمیر خلاف منافع ملی نمیدانه و منفعت ملت نیست که کسانی که واقعا وکیل نیستن و وکیلای هستن که برای مردم بازی کردن افشا بشه نامشان. و اگر نبود چرا همون زمانی که میخواستن اعلان بکنن چنین اعلام را انجام دادن؟ این که بدتر شد، این که بیشتر ضربه زد به منافع ملی افغانستان، این که بیشتر خانه ملت در پیش افکار عمومی ضربه زد. یک مسئله دیگه هم که برمیگشت به سوالات این هست که واضح هست هم خوب داریم در پارلمان هم خراب داریم، در هر دو اتاق مشکلات وجود داره. ما تجربه پارلمانتاریزم بریتانیایی ها و فرانسوی ها را نداریم. پارلمان ما به اساس شیوه دموکراتیک 7 سال هست که کار میکنه، اما بهانه گیری هایی که وجود داره جدا یک توطئه هست علیه صدای مردم. چرا مثلا سیستم حزبی چرا قبول نشد؟ چرا همین مردم میخوان و چرا همین پارلمان میخواد سیستم حزبی باشه به جانب مقابل نمیخواد؟ من مثلا میگم چرا در قانون انتخابات دخالت هست؟ چرا به ما قانون ازدیاد معاشات میایه و وقتی ما او رو قبول نمیکنیم حکومت عکس العمل نشان میده؟ چرا قانونی که برای بالا بردن معاشات خانواده های شهدا و معلولین بود او از طرف
این مقصد داره چه همکاری نشتره؟ هماهنگی نشته دولت و ارگان
ترمز؟ نه بحث هماهنگی نیست جناب آقای الکوزی، بحث این هست که اگر همین پارلمان نباشه دیگه مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی با خیال راحت دور از چشم مردم بدون سوال برای خود بودجه میسازه، برای خود معاش میسازه، برای خود قانون میسازه، استبداد میکنه. و این ملت روزی خواهد فهمید که دیر هست، پارلمان باید مقتدر باشه، کنار نماینده های واقعی باید بایستن. این هم یک راهکار هست و در انتخابات آینده کسانی را انتخاب بکنن که واقعا از اونها در پارلمان افغانستان نمایندگی میکنن.
سلامت است حاجی صاحب.
بله حاجی صاحب، داوود قبل از اینکه شما صحبت آغاز بکنین، البته ما خبر گرفتیم که وزیر صاحب داخله مهمان دارن در اون مجلس، با مهمان هستن بخلاف معاون وزیر دفاع امریکا آمدن، از اون خاطر معذرت معقول از اونا به ما رسید. به هر حال در آینده کوشش میکنیم با ایشان صحبت کنیم. خب آقای سب، بله آقای سب، سید داوود بفرمایید.
سب ډیر معذرت غواړم، پښتنه خو تاسو ونه کړه، خو زه غواړم چې
اجي صاحب دا غزونه دوستانو ول چې په پارلمان او بخنه ډیر غواړم ول دا پارلمان کې ولې ګډوډي ډیره زیاته دا ځنې کسان ملي منافع ته متحد نه دي. سیا دوستانو دا پښتنه کول او پجریان کې محترمه ناهید اگر چې ځوابونه ورکړل، خو به هم که تاسو غواړئ په دې ارتباط خبرې وکړئ مهرباني.
او زما پان باندې تاسو ګورئ دا د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب چې دغه لیست اعلان کوو نمونه اعلان نکړه، دغه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه په دې 12 کلونو کې یو بل وزیر صاحب هم د کورنیو چارو وزارت ویلی چې زه په خپل رواق د میز کې لسه تاریخ سالار او هیرونی سالار لرم، اما تر اخر هغه هم نشر نک. دا ټول هغه خبرې دي متاسفانه چې عامه افکار سره په اصطلاح په تضاد کې دي. دویمه خبره الکوزه صاحب، تاسو ملي وحدت په ارتباط خبره وکړه، زه تاسو سره منم او پوهان صاحب ناست دلته دوی تم په ډیر احترام. ملي وحدت په خلکو کې پرګنو کې کنه وای د افغانستان د ډاکټر نجیب د سقوط نو وروسته تقریبا د څه فکر وکړ چې په قریو ویشل ولسوالۍ او ولایتونه خلا پرېږه دغه زورواکو دا کارونه کول. متاسفانه ما غ زورواکو چې د ډاکټر نجیب د سقوط نو وروسته په ملک کې دغه غمیزه د قومونو په نامه را جوړ کړه، دا وس هم په واکې دي او دوی نه پریدي عام خلک چې دوی په یو محوریت سره راټول شي، که ولسوال دی، که ضابط ولسوال دی، که قاضي دی، که والی دی، دوی په دغه کې ګناګار دي د خلکو په نظر. اما خلک دي چې یو بل په ګران دی، یو قوم بل قوم ته احترام لري، لکه قالین غونډه سره وبدل شوی دی. بل خبره چې زه تاسو ته وکم چې بالکل اطمینانم جمع کم، تاسو پوهیږئ چې د بن په پریکړه کې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کلیدي څیره وه او د دې په وړاندیز باندې ډیر کارونه وشول. چاته ولسمشر هم وټاکل شو، ټیم هم وټاکل شو، بیا دا تر 2006 کال پورې د باندنیو چارو وزیر هم و. دوی درې یا څلور ورځې مخکې د غوایی په اتمه باندې د مجاهدینو راته کابل ته په دې غونډه کې څو خبرې وکړې، خلکو ته ویل چې خلکو 2014 کال نه به وروسته زورواکي نه، مخدره مواد بنی، فساد بنی، بی‌نظمی بنی، بی‌عدالتی بنی. یعنی د دینه معلومیږي چې ډاکټر صاحب خپل لاسراونه د دې 14 کلونو فساد، مخدره مواد، بی‌عدالتی ده. اوس راځو بل خبرې ته چې جناب محترم کرزی صاحب ګوري ډی ټینګ شوی دی په یوه خبرې چې د خپلواک کمیسیون د شکایاتو د اوریدو په کمیسیون کې باید دوه خارجیان نه وسی. فکر وکړئ دې چې دوه خارجیان په خپل ضرر د ملک په ضرر ګوري، دا 15,000 د ناتو او ایساف امریکایانو ته څنګه پوځي اډې ورکوي، دا د سی آی او د مایسکس پیسې او د ایران پیسې څنګه په خلطو بوجیو کې اخلي. ګوري دا یو نو جفا ده که ډاکټر صاحب عبدالله کړی و ام خپل اوس مالګ چکی او پیږي چې دوی نساوه شوي او دا سړی لا هم لګیا دی. نو د دې په ارتباط سره زه دومره ویلی شم چې اوس په ولسی جرګه کې راځو ستاسو اصلي پښتنې ته په ولسی جرګې کې مامخ کې اشاره وکړه، تاسو یقین وکړئ ډیر پاک خلک ولسی جرګې ته راغلي، خو زمونږ په ولایت کې داسې خلک راغلي چې $10 میلیونه مصرف کړي دي. او که تاسو دا کټګوري کوي د دوی سی وی ته یو جرنالست ته تاسو وظیفه ورکوي، یو شمېر به تنظیمونو پورې اړه لري، یو شمېر به انجوګانو پورې اړه لري، یو شمېر به نورو
ډیر بخنه غواړم. یو څو ټلیفونونه ډېر منتظر پاتې شوي دي، فقط د دوستانو ته پروګرام معرفي کوو. دوستانو، تاسو د ازادۍ په څپو کې د رموز د دې خبرونه اورئ. د بحث موضوع ده چې دا د ملي شورا او د دولت د نورو ارګانونو ترمنځ